د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه درته وایم. زه بشیر ګواخیم او تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایم. له دوه څخه تر دریو بجو په دې خبرونه کې تاسو بیلابیل رپورټونه وړاندې کوو. نو هیله ده چې در پای را سره اوسئ، ځان په تازه حالاتو خبر کړئ. که په انټرنیټ موږ اوریدل غواړئ نو مشال ریډیو ډاټ کام زموږ پته ده. همدارنګه د مشال ریډیو په موبایل ایپ هم موجود. په لومړي سر کې به احمد شاه عظیمي ته ورشو، هغه به تاسو ته خبرونه وایي.
لمړی د مهم خبرونو سرچکی. د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړي سید ظهور اغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکل شوی دی. د کورمی پولیسو د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د ټولنیز شبکو د څار اعلان کړی دی. او د افغانستان په بادغیس ولایت کې نن یو ځل بیا د افغان ځواکونو او طالبان ترمنځ جګړه پیل شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان ولسمشر سید ظهور اغا د بلوچستان د نوی گورنر په توګه ټاکلی دی. ولسمشر له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې عارف علوی پرون د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله سنزي استعفا ومنله او سید ظهور اغا د صوبې نوی گورنر وټاکه. هغه تیر ماښام له مشال رجستر په لنډ خبرو کې وویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي.
خپل کوم صلاحیتونه دي هغه پوروي کار راوړو او د عام عوام دپاره چې کوم خان صاحب لګیا دي د هغو کار وسو. د هغه مسله دپاره دوی که ټاکلی یم توقو تر سره ډېرږي انشاءالله.
نوموړی د پښتون اوسیدونکو لپاره په کوټه کې د وړو کاروبار کوي. هغه د تحریک انصاف ګوند له لومړیو سیاستوالانو څخه دی چې په 1999 کال کې له اوسني وزیر اعظم عمران خان سره یو ځای سیاسي هلې ځلې پیل کړې وې. امان الله سنزي د 2013 کال اکتوبر راهیسې د بلوچستان گورنر او په اپریل کې وزیر اعظم عمران خان ورڅخه استعفا غوښته و. خو سنزي هغه مهال ویل چې وزیر اعظم له گورنر د استعفا غوښتلو واک نه لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د جمهوري وطن ګوند مشر شاه زین بوکټی د جوړجاړي او آرامۍ په چارو کې د خپل ځانګړي سلاکار په توګه ټاکلی دی. تیر ماښام د وزیر اعظم له دفتره په خپور بیان کې راغلی چې د بوکټی حیثیت به د وفاقي وزیر مساوي وي. بوکټی په قومي اسمبلی کې د خپل ګوند یوازینی غړی دی چې په 2013 کال کې له بلوچستان منتخب شوی و. عمران خان د جولای پر 15 نیټه د گوادر د سفر پر مهال یوې غونډې ته په وینا کې له بیلتون پالو بلوچستان سره د خبرو پیلولو اشاره ورکړې او ویلي و چې کله هغوی سره مذاکرات وسي نو مسله به هواره شي. په بلوچستان کې له لسیزو راهیسې بلوچ بیلتون پالي وسلوالې ډلې فعال دي چې پر ضد پاکستان څو ځلې عملیات کړي دي. د کورمی د پولیسو مشر د مذهبي کرکې او سخت دریځۍ د مخنیوي لپاره د ضلع د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی. طاهر اقبال د چهارشنبې په ورځ په پاړه چنار کې خبري غونډې ته وویل چې پولیس به د پلټونو وفاقي ادارې په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا مذهبي کرکه خپروي او یا نامنیو ته لمن وهي. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې په وروستیو کې د اهل تشیع او سنیانو مشرانو له ځایي چارواکو سره غونډې وکړې او وویل چې د ټولنیزو شبکو ځینې پاڼې د سیمې امنیت ګواښي. د کورمی ځینو مشرانو د پولیسو د اقدام ستاینه کړې ده. خو خبرونو د وی پانی منتظم ریاض سمکنی وای د انتظامی اقدام باید د بیان ازادي ته خطر پیش نکړي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د افغانستان د شمال لویدیز ولایت بادغیس والی حسام الدین شمس وای چې په قلاینو شار کې نن یو وار بیا د افغان پوځیان او طالبان ترمنځ جګړه پیل شوې ده. نوموړي تایید کړ چې طالبان نن یو وار بیا شار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې سخت جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تېر شپه سلګونه تازه دمې سرتیري د بادغیس ولایت مرکزي ښار قلاینو ته رسیدلي او د وسلوال طالبان د حملې په شا تمبولو لپاره عملیات پیل کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ډیر ژر به دا ښار له طالبانو په بشپړ ډول پاک کړي. دفاع وزارت زیاتوي چې عملیات یې چټک شوي او په هوایي بریدونو کې د قلاینو په بیلابیل برخو کې 9 طالبان وژلي او 23 نور یې ټپیان کړي دي. طالبانو د کلاینو د جګړې په اړه تازه څه نه دی ویلي. طالبان پر کلاینو په داسې حال کې برید کړی چې افغان ځواکونو ژمنتیا ښودلې وه چې د وسوالو طالبان له خوا نیول سوي ټول ولسوالۍ به بېرته نیسي. طالبان ادعا کوي چې په دا وروستیو کې له افغان حکومته 3.5 زیات ولسوالۍ نیولي دي، خو افغان حکومت وایي چې په 421 ولسوالیو کې د طالبانو لاسته د لویدلو ولسوالیو شمېر شاوخوا 80 دی. د افغانستان د ملي مسالې عالي شورا غړو بیا په تهران کې د طالب استازو سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي د پرنی ورځ تر پای وبخشي د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند دي. ناجي انوري تیر ماښام شاله ډی ټول د تهران پرنی غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې ده. هلته د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف تیر مخسن په ټویټر په بیان کې ویلي چې په داسې حال کې چې له افغانستان بهرني پوځیان ووزي د افغانانو مخ ته د هیواد د سولې راتلونکي ټاکلو لپاره هیڅ خنډ نه دی پاتې. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه د احمد شاه اعظمی وویل. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم رامده اوس روان دي. لومبي رپورت اردو لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واورېدل، د بلوچستان صوبې لپاره نوی گورنر ور استول شوی دی، د سید ظهور آغا نومېږي. نوموړی د تحریک انصاف د ګوند پخوانی بنسټ ایښودونکو سیاستوالو څخه دی او په بلوچستان کې د وړو کاروبار دپاره مشهور دی. د هغه د کارونو او دا چې لومړیتوبونه به یې څی په اړه د یو ترین رپورټ اورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی سید ظهور آغا د بلوچستان نوی گورنر ټاکلی دی. تېره شپه په اسلام آباد کې په جاري سوي یو خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې د سید ظهور آغا ټاکنه د هغه وروسته سوي ده کله چې د جولای په 8 نیټه د بلوچستان پخوانی گورنر امان الله یاسینزی د خپلې دندې څخه استعفا ورکړه. سید ظهور آغا د پښین اوسیدونکو او د تحریک انصاف په هغه لومړنیو کسانو کې شامل دی چا چې د وزیر اعظم عمران خان سره په ګډه د تحریک انصاف د لارې په ملکی سیاست پیل کړی و. د ټاکل کېدو سمدستي وروسته د مشال ریډیو سره په مختصره خبرو کې سید ظهور آغا وویل چې د ده د ټاکنې لوی مقصد په صوبه کې د تعلیم او روغتیا په څنګ کې د ولس خدمت کول دي.
کوم صلاحیتونه دي هغه بروی کار راوړو او د عام عوام دپاره چې کوم خان صاحب لګیا دي د هغو کار وسو. زه راغلی یم د هغه مقصد دپاره دوی کو ټاکلی یم، د دې هغه منصب دپاره د هغه کار دپاره انشاءالله توقع تر سره ډېر دي انشاءالله.
هغه زیاته کړه چې وزیر اعظم عمران خان همیش دا ویلي دي چې د بلوچستان ستونزه دي د خبرو د لارې هواره شي او تېره ورځ یو ځل بیا په گوادر کې ودې خبرې ته اشاره کړې ده. سید ظهور آغا د پښین کلي کاکازی سیدانو اوسیدونکی دی خو په اوس وخت کې د کوټ په کربلا سټریټ کې پروت دی او د تیرو شلو کلو راهیسې نه یوازې په کوټ کې د وړو کاروبار کوي بلکې د بلوچستان د وړو د میلانو د خاوندانو د اتحادیې صدر هم پاته سوی دی. د دې څخه له مخه د بلوچستان پخوانی ګورنر امان الله یاسینزی خپل استعفا و ولسمشر ډاکټر عارف علوی ته ولېږدوله. د بلوچستان های کورټ پخوانی چیف جسټیس امان الله یاسینزی په کال 2013 کې د اکتوبر په 3 نیټه د بلوچستان گورنر ټاکل سوی و، کله چې هغه وخت نه یوازې په ملک کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ سوی و بلکې وزیر اعظم عمران خان پر غوښتنه باندې ولسمشر ډاکټر عارف علوی امان الله یاسینزی د بلوچستان گورنر ټاکلی و. وزیر اعظم عمران خان چې کله د روان کال د اپریل په لومړۍ اونۍ کې د بلوچستان پر دوره و کوټ ته راغلی و نو هغه مهال یې د بلوچستان د پخوانی گورنر امان الله یاسینزی څخه د استعفا ورکولو غوښتنه کړې وه، خو هغه وخت امان الله یاسینزی د استعفا ورکولو څخه انکار کړی و او ویلی و چې وزیر اعظم دا اختیار نه لري چې هغه د گورنر څخه استعفا واخلي. لیکن د جولای په 8 نیټه خپل استعفا و صدر ډاکټر عارف علوی ته وړاندې کړه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندره جادوګرې
په لسنیمو بجو
پام کوا،
په ایوانیمه بجا
د مشال ترانا لاندې،
په دوانیمو بجو
د مشال پنوم،
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے،
په سلورو بجو
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام هم اورئ. دغه خبرونه چې تاسو یې اوس ذکر واورئ دا تاسو د نن ورځې په اوږدو کې وړاندې کیږي. په دې کې د مشال ترڼا لاندې بحث د دې ګړې په وروستۍ نیمایي کې در اورو. خو اوس یو رپورټ د کورمې په اړه باندې. لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په کورمې کې د شیعه او سنی فساداتو ګڼ خلک وژلي دي، دواړو خواوو یو بل ترمنځ نښتې هم کړې دي او خو اوس چې د حالات یو څه کنټرول دي او حکومت وایي چې د دې حالاتو د کنټرول او د آرام ساتلو لپاره ضروري ده چې په انټرنیټ باندې چې کوم خلک خپرونې کوي په سوشل میډیا باندې اکاونټونه لري هغوی ډېر احتیاط وکړي. د همدې وجه نه دوی اعلان کړی دی چې د کورمې په اړه باندې د خبرېدونکو موادو چاڼ به کوي او څاري به. په همدې حال کې د بیان ازادۍ ځینې کارکوونکي او دفاع کوونکي وایي چې حکومت په کار ده چې د دغه نامه لاندې د بیان ازادۍ مخه ونه نیسي. په دې اړه د طارق اورکزي رپورټ اورو.
د کورمې ضلع د پولیسو مشر طارق بال ویلي چې په سیمه کې د مذهبي کرکې او سخت دریزي مخنیوي لپاره هغلته ټولنیزې رسنۍ د څارلو فیصله کړې ده. د پولیسو مشر دا بیان د چهارشنبه پر ورځ په پاړه چینار کې له میډیا سره د خبرو په وخور کړي. طارق بال وای په ټولنیزو رسنیو داسې اکاونټونه او پانشته چې هغلته د مذهب ترمنځ کرکه او سختدریزي زیاتولو لپاره جعلي خبرونه، بې تصدیقه معلومات او نور غلط مواد خپروي، خو بوس به مخه نیستل کیږي. کم یو کس هم چې دغه غلط استعمال وکړي، فرقاوادیت ته هوا ورکړي یا د دروغو خبر پروپاګاندا وکړي، نو په کوهاټ کې د ایف آی دفتر وو جوړ شوی، د هغوی په مدد به لټوي او پر ضد به ګام اخلي. زه هغوی ته لیټر هم کوم چې دا علاقه خصوصي په خپل نظر کې وساتي. بیا هم څارنه روانه ده، که څوک په دغه کې ککړ ونیول شو نو باندې کیسونه به درجوي، ولې چې په سوشل میډیا له افغانو موږ ته ډېر غټ نقصان رسیږي. په ضلع کې څو ورځې وړاندې د شیعه سنی مشرانو له حکومتي چارواکو سره بیلابیل جرګې شوې وې چې پکې د ټولنیزو رسنیو غلط استعمال د سیمې امنیت لپاره یو لوی ګواښ بلل شوی و. د صدې ملک عبدالعلي خان وایي دا ډېر ښه ګام دی چې حکومت د سیمې امنیت ټینګ ساتلو په خاطر اوس ټولنیزې رسنۍ څاري.
اوس اوپریټر پی او صاحب سره خبره کوي، سوشل میډیا باندې مو دا پابندي لګو چې پیر کواریات پښتنو درنه لګي او پیر کواریات خبره نه کوي، نو مو بالکل دا اپریشیټ کوو. عمدہ غور عمدہ د پیو صاحب دی خبر حمایت کو، په سوشل میډیا باندې داسې خبر نه دی پکور، څنګه د کور می امر خرابېږي، وغنه پیر کوریات جوړېږي.
په کور ما کې دا وخت یو شمیر چینلونه په فیسبوک، یوټیوب او داسې نورو ټولنیزو رسنیو موجود دي چې هغوی خاص د یوې فرقې، نسل او قوم په حمایت کې خبرو خپرونو ته دوام ورکړي. د بریکنګ پوینټ په نامه د چینل ایډمن یا منتظم ریاض چمکنی وایي د سختدریزي مخنیوي لپاره د ټولنیزو رسنیو څارل ښه خبره ده، خو که حکومت اراده د تنقید کوونکو او یا معلومات د خپرېدو مخه نیستل وي، نو دا به اظهار رای د ازادي خلاف یو ګام شمیرل شي.
د دې وجې نه علاقې کوم امن دغه ته ترټس دي او ډېر ګواښونه ورته رامنځته کېږي، خو باید چې دغه قوانین یا د دغه کاروایانو لاندې هغه خلک رونه شي چې کوم د علاقې د خدمت کوي او خلک امپاور کړي دي سوشل میډیا، دا طاقت او دا اختیار دوباره خرګونه ونخسته شي.
د روان کال په اپریل میاشت کې حکومت د ټولنیزو رسنیو تر 30,000 پورې اکاونټونه بند کړي، خو لا هم په فیسبوک، ټویټر او یوټیوب داسې اکاونټونه او پانشته چې مذهب ترمنځ کرکې هڅولو سبب ګرځيږي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث.
په دې خبرونه کې به واورئ چې د بیان ازادۍ څومره ارزښت لري او خلک ترې څنګه ګټه اخیستلی شي.
په مشال آنلاین خبرونه کې به مو پر انټرنیټ له روانو تودو بحثونو هم خبرو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعې په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو واوري.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بیان ازادي په اړه مشال آنلاین خبرونه په باره کې تاسو واوریدل چې د هرې چهارشنبه شروع د جمعې پر ورځ مشال ریډیو ورده شو. دا غینه لږ مخکې تاسو د کورمې په اړه باندې واوریدل چې اغل ته تنظیمي فیصله کړې ده چې د کورمې په اړه باندې چې کوم د سوشل میډیا اکاونټونه دي د هغې د څارلو کار به کیږي، او د دې وجه دا ښودل ده چې په ځینو سوشل میډیا اکاونټونو نه د فرقواریت دپاره کار اخیستل کیږي او خلک مذهبي نفرت ته هڅول کیږي. نو په مشال آنلاین خبرونه کې مونږ په دې موضوع باندې هم خبرې کوو چې کوم شی د بیان ازادۍ کې راځي او کوم شی د بیان په ازادۍ کې نه راځي. د پاکستان په قانون کې د بیان ازادۍ څومره حدود ټاکلی دي او څومره حق خلکو تور کړی دی، دا هر څه په دې خبرونه کې وی. نو هیله ده چې وایوري بیرته خپلو رپورټونو ته ورزو. د خبر پښتونخوا حکومت د نوو وسلو اخیستلو لپاره د لایسنسونو د بندیز اعلان کړی دی او دوی وایي چې خلکو ته به لایسنسونه نه ورکوي. حکومت د دې کار تر شا دا وجه ښودل دي چې په دې روسیو کې په ځینو ځایونو کې خلکو په یو بل باندې ډزې کړې دي چې له وجې خلک وژل شوي دي او دښمنان جوړ شوي دي. خو په همدې حال کې اپوزیشن سیاستوال وایي چې حکومت ته پکار دي چې خلکو ته امنیت برابر کړي تر څو هغوی هیڅ مجبور نه شي چې د وسلو لپاره لایسنسونه اخلي یا د لایسنسونو لسنسدار وسلې په کور کې وساتي. په دې اړه د انیسا اجمل رپورټ.
د خیبر پختونخوا حکومت د وسلو اغیستو لپاره په نورو جاسوسنامو یا لایسنسونو ورکولو د بندیز فیصله کړې. د صوبای حکومت په خبره دا پریکړې په دشمنو کې د مرګ ژوبلې زیاتېدو ته په کتو کړې ده. د قانون صوبای وزیر فضل شکور د جولای په 1 مشال ریډیو ته ویل چې په خیبر پختونخوا کې ورلمخه په دشمنیو کې د مرګ ژوبلې ضد قانون موجود دی او دوی په دې پیښو کې د ککړو کسانو خلاف کاروایي هم کوي، خو د کورنیو ترمنځ د روغې روستو مجرم اکثر معاف شي.
قانون خو جی ټول موجود دی، دغه کې خو صدا څخه خبره نشته، خو بس داسې واقعیت په کې شو بد قسمت خو په دشمنو کې هم داسې مړي شي هم شي فارغ کوم ایف آی آر شته سزا پاکستان سره پاکستاني خو خلک چې دوی بیا خپل روغ جوړ وکړي دغه دی شو.
د خبر پختونخوا د وزیر اعلی دفتر د جولای په 16 په یو بیان کې لیکلي چې وزیر اعلی محمود خان د امنیت په اړه په غونډه کې ویلي چې په سمکو او نورو موضوعاتو د دشمنی او د مخنیوي لپاره باید پولیس اقدامات وکړي. وزیر اعلی دا هم ویلي چې صوبا به له غیر قانوني وسلو او نشئی توکو په مکمله توګه پاکوي او په دې کار به هیڅ جوړجاړی یا سمجھوتا نه کوي. خو په خبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک بیا ویل چې په صوبا کې امنیتي حالات ورځ تر بلې خرابېږي او حکومت د ولست تحفظ لپاره خاص ګامونه نه پورته کوي، نو په داسې کې خلک مجبور شي چې وسله وساتي. نوموړي سیاست کړه د وسلې لایسنسونو نه ورکولو په ځای باید حکومت په جرمونو کې ککړو کسانو ته سزاګانې ورکول یقیني کړي.
روزانه موږ ګورو چې ټارګټ کلینګ دی، خلکو ته د بدخورای لپاره لکه کالونه راځي. دغې نه علاوه د بدقسمتۍ نه زموږ د پښتنو په خپلو کې ذاتی هم دشمنی دی او جګړې دي. په دې ټول صورتحال ته چې موږ ګورو پابندی نه ده لګول پکار. دا د حکومت ذمہداری ده چې یو انسان د اسلحې د لایسنس لپاره اپلای کوي، نو د دې مقصد هم دا ده چې هغه ته ضرورت دی چې هغه د اسلحه ځان له په کور کې وسات. دلته حالات هم داسې دي چې درجه هم چاته تحفظ نشته، د شپې خو ډېره لویه خبره ده.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د جولای په 1 په رپورټ کې لیکلي چې په تیرو څو ورځو کې په خیبر پختونخوا کې په دشمنیو کې له 30 زیات کسان وژل شوي دي. دغسې د نیوز ورځپاڼې لیکلي چې د جون له 1 راهیسې په پېښور کې د دشمنیو له وجې 9 نښتې شوي دي چې پکې 30 کسان وژل شوي. په پېښور کې خبریال جاوید عزیز مشال ریډیو ته ویل چې د وسلو په لایسنسونو بندیز یو مثبت اقدام دی، ځکه چې د دې له لارې به په جرمونو کې ککړو کسانو د کاروایانو د وسلو د بې ځایه استعمال مخنیوی یقیني شي.
د دې د امپلیمنټیشن لږ لیټ شو، مخکې نه د خبرې روانه وي چې په دې صوبه کې ډېر داسې آرمډ ګروپس دي چې کوم خلک ګرځي ورسره شاته ټوپکمار ګرځي، نو دا دي یو ټیرر خورولو په دې سوسایټي کې، او مقصد به دا و چې د غیظ مکه اونې پونې دا مو واخلي او قبضه پکې. بل ګورنمنت اوس په کې دا ډیسیژنو کو چې هر آرمډ لایسنس چې کوم دي هغه بین ک اوس باندې جاری کیږي، او دا به ډېر افیکټیو زما په خیال وي ان شاء الله د راتلونکو ورځو کې. آلریډي پکې بلا خلک نیولې شوې دي.
پولیس وای د جون په 9 د پېښور په پښتخره کې د سمکه په سر په دشمنی کې لکتر لگا 500 تنه وژل شوی، او لدی یو اونې وروسته بیا د پېښور په سمکنیو کې په دشمنی کې دیوی کورنۍ وطنه وژل شو. دغسې د تیر کال د اګست په 11 د ثواب مرستیال کمشنر گوهر خان مشال ریډیو ته ویلي وو چې په غزله کې د سمکو په سر لانجو دشمنیو کې په یو اونې کې 30 کسان وژل شوی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
بالکل اوریدونکو، تاسو هم دا اوس له مشال ریډیو د مشال ریډیو اپ څخه زموږ خبرونه اوریدل شي، ګټه تی پورته کولای شي. تاسو انټرنیټ ته ضرورت لرئ او یو سمارټ فون ته ضرورت لرئ ترڅو د موبایل ایپ په وړیا توګه ډاونلوډ کړئ. دا فری دی، هیڅ پیسې پې نه راځي. تاسو په اسانۍ باندې ډاونلوډولی شئ. تاسو د موبایل ډېر ځای هم نه نیسي. که په ډاونلوډولو کې څه ستونزه لرئ نو موږ سره رابطه وکړئ، کوشش به وکړو چې هغه تاسو ته حل کړو. او همداراز تاسو دا هم کولای شئ چې نورو ملګرو دوستانو ته دغه اپ په اړه باندې وایي چې هغه هم ډاونلوډ کړي. تاسو د یو بل سره د دې د لارې نه د مشال ریډیو ټولې خپرونې ویډیوګانې تصویرونه او رپورټونه هم کتلی شئ او هم دوستانو سره شریکوی شئ. که موږ سره رابطه کول غواړئ نو په لایو خپرونې کې راتلی شئ یا د مشال ریډیو د فیسبوک او ټویټر د لارې موږ سره رابطه ساتلی شئ. تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو د سند صوبی او د بلوچستان او همدارس د پاکستان د وفاق ترمنځ د اوبو د ویش په سر باندې لانجې او ناندرې لا هم روانې دي. اوس د سند حکومت ویل دي چې دا صوبه د وچکالۍ سره مخ ده او له دې وجې نشي کولی چې بلوچستان ته هغه اوبه ورکړي کمې اوبه چې بلوچستان غواړي. د سند حکومت خدا هم ویلی دی که باران ونه شو نو دوی به د څښاک اوبه هم ونه لري. خو بل خواته د بلوچستان حکومت وایي چې کم د فیډرل سیستم یا د وفاق سیستم د لاندې چې په پاکستان کې کم قوانین دي د هغې د مخې نه د بلوچستان اوبه په کار دي چې سند ورکړي ورته د سند نه چې کمې اوبه روانې دي او نه دی پې بندي. وفاق به په همدې حال کې وایي چې دوی د دغه مسایلو د حل کوشش کوي او کم سبو چې څومره اوبه حق کیږي هغه ورته ورکوي. پاړه د نیاز علي خان رپورټ کې نور تفصیل شته.
د سند صوبې د اوبخور وزیر سهیل انور سیال د جولای په شپږمه په یو خبری غونډه کې خبرداري ورکړي چې په سند صوبه کې د وچکالۍ خطر ده او که بارانونه ونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو. دی وایي چې موږ سره د لسو دولسو ورځو لپاره اوبه پاتې شوي دي او اوس موږ اوبه د ډیمونو څخه ترلاسه کوو او د اوبو د کمۍ او د وچکالۍ له امله به د کراچۍ په ګډون د سند نورې هم اغیزمنی شي او راتلونکي ورځو کې که بارانونه ونه شو نو د کروندې سره د خلکو لپاره به هم اوبه ونه لرو. په سند کې د اوبو د کمۍ او د خرابو حالاتو ذمہوار مرکزی حکومت او ارسا اداره ده چې سند ته د خپلې برخې اوبه نه ورکوي. هغه ویلي چې سند سره اوبه نه وي نو بلوچستان ته به اوبه څنګه ورکړي. خو په پاکستان کې د اوبو د ویش ادارې انډس ریور سیستم اتارټي ارسا ویان خالد ادریس رانا د جولای په ومه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سند اوبخور وزیر دغه تورونه رد کړي او ویلي چې د اوبو په ویش کې له یوې صوبې سره هم هیڅ زیاتې نه کیږي. هرې صوبې ته د تړون سره سم اوبه ورکول کیږي. په ملکي بارانونه کم شوي چې له امله په سندونو کې اوبه کمې دي او بیا په ټول هیواد کې د اوبو کمی دی. بلخوا د بلوچستان حکومت بیا په سند صوبې تور پوری کوي چې سند زموږ د برخې اوبه غلا کوي. د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاهوانی د جولای په شپږمه په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کی ویلی
ہمارا حصہ جو ہے گزشتہ 20 سال میں سندھ نے کبھی پورا نہیں دیا.
دی وائی چې د تیرو شلو کلونو راسی سندھ هیڅ کلا موږ ته د خپل برخې اوبه نه دی راکړي. سندھ هر ورځ زمنګ 2.5% اوبه په خپل کار کوي او د سندھ زراعت محکمې چارواکي زمنګ یوې خبرې ته هم وګ نه نسی. څو ځله موږ د اوبو د غلا کولو په اړه سندھ حکومت ته لیکونه هم استولې دي خو تر وسه هیڅ خواله نه دی راغلی. که سندھ د بلوچستان سره هم داسې ډول چلن وسا نو موږ به مجبورن کراچی ته د هب ډیم څخه د اوبو رسولو مخه ونیسو. په پاکستان کې د سندونو په اوبو د سند صوبې پنجاب او بلوچستان ترمنځ خړې یو ځل بیا راپورته شوې دي او د سند بلوچستان او مرکزی حکومت غړي بیا وار په وار په یو بل د اوبو غلا کولو تورونه پوری کوي. په کراچی پوهنتون کې د شاړو وچو ځمکو د کارولو لپاره د جوړ انسټیټیوټ ډایرکټر بلقیس ګل وایي چې په پاکستان کې د اوبو جمع کولو لپاره په ځانګړې توګه کار نه دی شوی او دا وخت په نوره نړۍ کې په موجوده اوبو کې 40% جمع کیږي خو پاکستان یوازې 10% اوبه جمع کوي او بیا په پاکستان کې د اوبو د جمع کولو اسانتیاوي نشته چې له امله هر کال په میلیونو کیسیکو اوبه ضایع کیږي او بیا له دغې وجې په ملک کې د اوبو کمی رامخته کیږي. بلخوا د بلوچستان حکومت ویان لیاقت شهوانی چې د کوم ډیم څخه کراچۍ ته د اوبو بندولو اشاره کړي هغه ډیم د کراچۍ څخه شاوخوا 50 کیلومتره لري په بلوچستان په حبس سیمه کې دی. دا ډیم په کال 1971 کې جوړ شوی او دا په پاکستان کې دریم لوی ډیم دی چې په سلیری زرا 300 اکړه ځمکه خور دی او 8,50,000 اکړه فټه اوبه پکې جمع کیدی شي. نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ.
دو ملیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په فیسبوک او ټوئیټر باندې امدا اوس مګیو تاسو کولای شئ چې مګو اورئ. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې روانې دي. همدارس په بادغیس ولایت کې نن یو ځل بیا جنگونه شروع شوي دي او طالبان کوشش کوي چې د بادغیس ولایت مرکز ونیسي، خو افغان ځواکونه وایي چې په شا یې تمبولې دي. په همدې حال کې د افغانستان په اړه باندې په ایران غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو او د افغانستان د ملي روغې جوړې د شورا غړو برخه اخیستې ده او چارواکو ویل دي چې دا د اعتماد سازۍ لپاره ښه وه دا غونډه. په اړه یې احمد شیبر رپورټ لري.
د دې غونډې له جوړېدو سره په یوه ورځ طالبانو د بادغیس پر مرکز قلعیناو سخت برید وکړ. د ښار ته ورننوتل او د ورځې په وروستیو کې دولتي چارواکو ویل چې طالبان له شاره وایستل. د افغانستان له لوري د ملي مصالحې دالی شورا پلاوی د پخواني مرستیال ولسمشر یونس قانوني په ګډون د تهران په غونډه کې برخه لرله او د طالبانو د پلاوی مشري د قطر د سیاسي دفتر مرستیال شیر محمد عباس تنګزي کوله. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندي ناجی انوري وویل چې دا غونډه د اعتماد جوړولو په هدف ترسره شوه.
د ناسا د دواړو مذاکره کوونکو خواو د اعتماد د پیاوړتیا او همدارس د ایران اسلامي جمهوریت د حمایت د اعلان په هدف جوړ شوی. په دې ناسته کې د دواړو مذاکراتي خواو نمایندګان هم ګډون لري. ایران د یو اغیزمن ګاونډي په حیث د افغانستان د سولې پر پروسې او د افغانستان کې د یو
دا خبری د شکیلو لوریو ترمنځ قطر د سولې د خبرو ادامه ګڼل کیږي چې په سپتمبر کې پیل شوې دي او تر اوسه پکې ډېر لږ پرمختګ شوی دی. د ایران دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د دواړو لوریو هرکلی وکړ او هغوی یې وهڅول چې د خپل هیواد د راتلونکي لپاره په غونډه کې سختې پریکړې وکړي. محمد جواد ظریف وویل بین الافغانی خبرو ته ورستنېدل او سیاسي حل لاره تر ټولو غوره لاره ده. ظریف د ورځې په پای کې په ټویټر کې ولیکل چې په یوه حساس زمان کې د یوې مهمې غونډې کوربه و. ظریف زیاته کړه چې افغانان نن کولی شي چې د بهرنیانو له مداخلې پرته بل راتلونکی برخلیک وټاکي. بل لور ته د ایران نیمه دولتي اژانس اسنا خبر ورکړ چې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر ماسکو ته د سفر پر مهال پرون مازدیګر په تهران کې ښکته شو او د ایران له منتخب ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر سره یې وکتل. هندوستان ټایمز ورځپاڼې پرون ولیکل چې ښاغلی شنکر ماسکو ته د تهران له لارې سفر کوي چې د افغانستان پیشیام د خبرو برخه دي. پر قلعیناو د طالبانو پرونی برید د تهران پر غونډې سیوری غوړولی و او داسې ویسېده چې سیاسي حل لارې ته د رسېدو لپاره باید اوږده لاره کټ شي. د بادغیس والي حسام الدین شمس پرون رسنیو ته د ورځې په وروستیو کې وویل چې طالبانو ته درانه تلفات اوښتي دي. که څه هم تر اوسه د دې جګړې د تلفاتو دقیقه شمېره څرګنده نه ده، خو په بادغیس کې چارواکي وایي چې تر اتیا ډېر طالبان وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د افغان سولې ناڅرګند بهیر د ایران پر وضعیت هم تاثیر کوي ځکه چې د ملګرو ملتو د شمیرو له مخې په دغه هیواد کې لا هم شاوخوا 2 میلیون افغان کډوال دیره دي او که چیرته د افغانستان جګړې پسې سخته شي ممکن دغه هیواد ته نور کډوال ورشي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوپ نه
دی را سخت را باندې تیر هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دغه خبرونه تاسو ته لږ وروسته وړاندې کوو. لکه څنګه چې تاسو ویل شول په 12 نیمو بجو باندې تاسو اوري، نو هیله ده چې دا اوریدو لپاره را سره د ځل هم پاتې شي. اوس 2 نیمه بجې کېدونکې دي. له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډې زورو.
د پاکستان ولسمشر سید ظهور اغا د بلوچستان د نوي گورنر په توګه ټاکل دي. ولسمشر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې عارف علوي پرون د بلوچستان د پخواني گورنر امان الله سنزي استعفا ومنله او سید ظهور اغا د صوبې نوي گورنر وټاکه. اغا تیر ماښام له مشال رجستر په لاندې خبرو کې وویل د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ولس خدمت کول غواړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د بلوچستان د جمهوري وطن ګوند مشر شازین بوکټی د جوړجاړي او آرامۍ په چارو کې د خپل ځانګړي سلاکار په توګه ټاکلی دی. تېر ماښام د وزیر اعظم دفتر په خبر بیان کې راغلی چې د بوکټی حیثیت به د وفاقي وزیر برابر وي. د کورمی د پولیس مشر د مذهبي کرکې او سخت دریزۍ د مخنیوي لپاره د ضلعې د ټولنیزو شبکو د پاڼو د څار اعلان کړی دی. طارق اقبال پرون په پاړه چنار کې خبرې غونډې ته وویل چې پولیس به د پلټنو وفاقي ادارې په مرسته په کورمه کې د ټولنیزو شبکو هغه پاڼې څاري چې په وینا مذهبي کرکې خپروي او یا نامنیو ته لمن وهي. د افغانستان د شمال لویدیځ ولایت بادغیس والی حسام الدین شمس وایي چې په قلعهنو ښار کې نن یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبان ترمنځ جګړه پیل شوې ده. نوموړي تایید کړه چې طالبان نن یو وار بیا ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې سخته جګړه روانه ده. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تېر شپه سلګونه تازه دمې سرتېري د بادغیس ولایت مرکزي ښار قلعهنو ته رسېدلي او د وسلو طالبان د حملې په شا تمبول لپاره عملیات پیل کړي دي. اخوا د افغانستان د ملي مصالحه علي شورا غړو په تهران کې د طالبانو له استاد سره خبرې کړې دي. افغان چارواکي وایي چې د تهران پرني غونډه د اعتماد جوړونې لپاره شوې ده.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی احمد شاه زمي تاسو د خبرونو لنډیز واورو. اوس هم د وادي سره سم تاسو د مشال ترنا لاندې بحث درورو. د بحث تاسو زموږ همکار عبدالحی کاکړ جوړی
د مشال ترنا لاندې.
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د هند فلمي نړۍ ستوري دلیپ کمار د جولای پر 8 نیټه په ممبئی کې د 98 کلونو په عمر کې مړ شوی دی. د دلیپ کمار اداکاری په اړه فلمي ستوري امیتاب بچن لیکري چې کله هم د هندي سینما تاریخ لیکل کیږي نو دا به ویل کیږي چې تر دلیپ کمار لمخه او تر دلیپ کمار وروستا هغه ته د هندي سینما ټریجډي کینګ یعنی د غم باچا نوم ورکړل شوی وو. په بل معنا چې د دلیپ کمار دومره تکړه هنرمند وو چې کله به هم په فلم کې د غم کردار کولی نو هغه به بالکل رښتونی وو. دلیپ کمار که د خپلې اداکارۍ له وجې میلیونونه مینوال لري خو د پاکستانیانو په تیره بیا د پښتنو سره یو شخصي یا ذاتي تعلق هم دی. هغه ځکه چې دلیپ کمار په 1922 کال کې په پېښور کې زیږیدلی وو او په اتکلنې کړه سره له کورنۍ ممبئی ته کډه شوی وو. د مشال ترنا لاندې مو نن د دلیپ کمار هنر او ژوند ته ځانګړې کړي. میلمانه مو وتلې هنرمند مجسمه ساز سندرغاړي او کمپوزر جمال شاه او د پښتو اردو او پنجابي فلمونو مشهور اداکار امان خان دی. په خبرونه کې مو له شکیل وحید الله خان سره هم مرکه کړي چې هغه له دلیپ کمار سره 3 ځله ملاقات کړی دی. دا وخت را سره د ټلیفون پلان جمال شاه او امان خان دی. جمال شاه سیب تاسو او امان خان سیب تاسو دواړو تار کلی وایم.
سلامونه په خیر
مننه. امان خان سیب تاسو ته مر کلی وایم. مننه. خوشاله اوسې. اپیل جمال شاه سیب له تاسو څخه کوم د دلیپ کمار سیب بمړینه خیر په دې باندې ډیر خلک خفګان کوي. ستاسو د پاره په ذاتی حواله باندې دا څومره تاوان دی؟
عبدالله برور دلیپ کمار خو یو نفر نوم نه دی، یو عہد نوم دی، یو زمانی نوم دی. مش خو ظاهره د پښتانه یا د پاکستان یا د افغانستان خلک سي دا په خاص ډول دلیپ کمار سره ډیره مینه لري. په دې چې دلیپ کمار واقعیت لکه تاسو چې د امیتاب خبره وکړه په دې کې شک نشته چې د داسې سیمې د فلمي د فلم انډستري تاریخ چې لیکل کیږي بلکې به د ټولو څه ځلنده ستوری چې دی هغه دلیپ کمار دی. په دې چې یو دا یو داسې مکمله ژور اداکار تیر شوی دی چې د اداکاری در سره کړې نه ده. د چې کوم کردارونه کړي دي هغه ټول کردارونه اول ځان ته کړي دي بېخي چې ډوب شوی دی. د هغه پس ته بیا د هغه کردار ژبه د ادا کړې ده او ډېر په رښتون انداز باندې دغه یو خدا ډېر لوی دغه دی مطلب منډ دی. بل دا چې دی د زمانو آیډل پاتې شوی دی زمانو یو دغه چې دی سنمه دی
یو ډېر لوی څلی پاتې شوی دی د خلکو لپاره
ډېر لوی مطلب یوازې په هندوستان او په پاکستان او په افغانستان دا کې نه بلکې هر ځای په دې چې په دې کې خدای او صلاحیت ایشو چې کوم ما کبل سړی لیدل دی هغه مالم برانډو د هالیوډ اکټر مالم برانډو هغه بېخي حقیقت سره نږدې کردار نگاری کوله او دومره به خپل په کردار کې ډوب شو چې سړی به بېخي نه په پوهېدی چې دا څوک دی. ما دلیپ کمار ډېر فلمونه لیدلي دي. دلیپ کمار صاحب خدای دې وبخشي خدای دې وبخشي خدای دې سایره بانو د صبر ورکي د کورنۍ ته د صبر ورکي. ما د سره ملاقات هم شوی
چې ماشا صاحب که ستاسو اجازه راکړي دغه ملاقات خبره کې زما دلچسپي وه. امان خان صاحب هم را سره دی زه به هم تاسو ته راځم ځکه دا پروګرام فارمیټ داسې دی چې زه به موږ به دا شل پنځه ویشت منټه هم په دې خبرې کوو. مننه ډېر ډېر مننه امان خان صاحب. تاسو یعنی چې په کوم وخت کې په 1990 کې تاسو خپل اداکاري شروع کړې ده او تاسو په بلا فلمونو ډرامو په دې کې کار کړی دی او د دلیپ کمار صاحب ما خیال هغه چې کوم وخت تاسو اداکاري شروع کوله دا د عروج یا اوج ستاسو باندې د ذاتی تاثر یا اثر څه وي؟
کومو خو خیر یو هو اول تاسو ته دا چې مونږ خو دلیپ کمار ته دلیپ کمار نه ویلو کنه مونږ هغه ته کالج ټایم نه ما فلمونه شروع کړی نو هغه ته مونږ ویلو ګورو لفظ ده کنه خو بس په جو باندې بس ګورو فلم را روان دی. نو ګورو ګورو دا هندي لفظ ده کنه ګورو مطلب یو شی دی یو انتها ته ورسې کنه
بالکل.
نو دا باندې اوس ویل ان دس شورت ټایم کنه آی ام انیبل ټو ایکسپریس مای ایدیاز اور ذا ما ته دا اوریدو لوخه رومس خو ډیر ټایم نه لګیا دي کنه sometimes مطلب he was in home sometimes in hospital دا آن جانا شوری وا بیا دا لافارا لچا هر تور ز بیا موږ نه تقصور کوئی نه نه مطلب د اسپیټال کې اوس خد اوس کوتر او سارو
او سمند
بس نن د دې دا خبره چې دا نو بس سړی ورته هغه اردو کې سخت تا کنه
او یعنی دا چې سړی ولرځيږي
دوم شي کنه مطلب ما نه کوم خبره نه کنه نو دې کې دا تاسو دا داخله ولرمایل دوی او تاسو ته انکار نه شو کولای په شو بیا د ګورو پرم
او تاسو سرچما او تاسو سرچما مان سیب خبره کوله تاسو وی چې ما آرام کولای خو چونکه د دلیپ کمار سیب خبره راغ نو ما غا آرام پرې شو. مننه ډیره که تاسو دواړو اجازه وي د پېښور یو ډیر تکړه فعال مدني فعال دی دا هغه نوم دی شکیل وحید الله خان هغه درې ځله د دلیپ کمار سره ملاقات کړی. جمال شاه صاحب ساسو په اجازه امان خان صاحب ساسو په اجازه که زه تاسو ته دا غږ واورم نو چې هغه له سر څنګه ملاقاتونه کړي دي او ریدونکو شکیل وحید الله خان به واورو.
دلیپ کمار صاحب چې په خپل اصلي نوم یې یوسف خان و هغه سره زما درې ملاقاتونه شو یو په 1998 کې او بیا په 2014 کې یو وفد چې کوم دین هغه مونږ بمبئی ته تللو نو دا په کور کې زموږ سره ملاقات شو او یو ځل دغه زموږ ملاقات چې کوم دی هغه په انګلند کې شو.
ها اوس دې کې تاسو د سره ملاقات کول خو ډیر ګران کارونه دا تاسو د سره ملاقات طریقه څنګه جوړ شو؟
د دلیپ کمار سره د ملاقات لیسنس چې کوم دی هغه د پیښور به مثال چې چا سره نو هغه پر ملاقات انتهایی اسانو د پیښو د خلکو سره د مینه چې کوم دی هغه ډیره زیاته وه په دغه وجه دا وه
چونکہ دلیپ صاحب پخپل دلته کې په 11 دسمبر 1922 کې کوم نه په پیخور محله خدادات کې پیدا شو. نو د پیخور هغه سمیل د پیخور د خلکو هغه مینا محبت چې کوم دغه تر مرګه پورې دغه په زړه کې هغه احترام او عزت پروت و. زما چې کله په انګلینډ کې دی راغلو یو پروګرام یې کوو، نو د دې سیکټري ته ما سوال جواب کړ چې دلیپ صاحب ته صرف دا نه وایي چې د پیخور یو کس دی او دغه تاسو سره ملاقات کولو غواړي. نو زما ته یقین نه و چې زما ورسره ملاقات وشي. تاسو یقین ساتئ چې یو 20-25 منټ بعد هغه کس ما په سره ما تیر دلیپ صاحب چې کوم دی تاسو خپل کمرې ته غواړي. بیا هغه سره د کېناستم تقریبا زما هغې سره ګینټه یو نیمه ګینټه تفصیلی خبرې وشوې. په هغې کې هغوی د کور متعلق خبره کړې وه، هغې کې هغوی خپل مور پلار متعلق
خبرې یعنی څنګه خبرې به
دلیپ صاحب دلیپ صاحب چې په 1988 کې زه پیښور ته رالم هغه دی منې ویزټ و په خپل ژوند کې. لکه 1930 کې دی سره د فیملی سره چې کوم دی نو د پیښور نه ممبئی ته شفټ شوي په 8 کالو عمر کې. د هغې نه بعد 1930 نه بعد بیا دی په 88 کې چې کوم دی نو پاکستان ته او بیا پیښور ته راغلو. نو دلیپ صاحب چې کله زه رالم نو خلک ډېر زیات وو، تو راته وو د ګورمنټ کسان هم سیکیورټي کسان هم وو او د پیښور خلک هم وو. نو زه په خپل دروازه باندې ودرېدم او ما ریکوست خلکو ته وکړو اپیل مې وکړو چې مالې یوه ګنټه راکړې، زه خپل د کور انګن ته تل غواړم، دلته زما مور پلار زما یادونه دي او زما نیا مړه چې کوم ګوره هغوی دا وایي چې کوم رشتې نشته په دنیا کې هغه رشتې په دې انګن کې زه محسوسوم نه. مالې یوه ګنټه راکړې چې زه د کور ته ننوځم او زه دې سره چې کوم دی دې سره ملاو شم.
دا و شکیل وحید الله خان چې درې واره له دلیپ کمار سره ملاقات کړو. جماعت شاه صاحب هم سره لیدلې و. زه د مغل اعظم چې ډېر مشهوره فلم دی دلیپ کمار او ډېره ښه اداکاري کړې ده، یو ډایلاګ دراو روم او بیا به جماعت شاه صاحب ته ورځو.
اگر شہنشاہ انصاف کے پردے میں اپنی شکست کا انتقام ہی لینا چاہتا ہے تو اسے انارکلی نہیں ملے گی، اسے اپنے بیٹے کی جان لینی ہوگی.
داؤد مغل اعظم د دې ډېر مشهور ډایلاګ. جماشا سے بہرحال تاسو بم دا اوریدلی او ډېر شان بم پزین کې راغلی ځکه چې ډېر فلمونو کې وټه ډایلاګونو. نو اول کدا تاسو راته وکي چې د مغل اعظم دا ډایلاګ دی باور دي څه د پزین کې راغلو؟
مغل اعظم یو د دلیپ کمار صاحب یو داسې فلم دی چې هغه مطلب بیسی مقبولیت حاصل کړي او د سره په مغل اعظم کې د مغل اعظم ټایټل رول چې پرتویراج کپور کړی. پرتویراج کپور یو ډېر دروند تھیټر والا ژغ یا د ریډیو ژغ ډېر پر اثر یو خاص مینرزم یې درلودې. نو د دې سره کاسټونو خلکو دا خیال وسی دلیپ کمار خو ریلیسټک انداز یې نه دی به څه کوي. نو دلیپ کمار چې کوم کردار د شهزاده سلیم هغه وکړي هغه دومره مطلب نیچرل کړی دی بیخی او عام جغ دسی مطلب ڈراماٹک نہ دے زورور نہ دے دغا نہ دے خود بے انتہا پورا سر دے دا دغا سی ہر کل سی دا پرتھوی راج دا پلار رول کڑیو دغا سچین بہو نو دا دا کردار چی دی اگا با دا پرتھوی راج آگا ٹھولا فلو لش بے اور ڈسٹرب اکڑا.
دا دا
کردار نگاری سیدا په دا فلم کې یو بیخي
کمال دی او بل تاسو
کردار نگاری دا
تاسو جماشا صاحب زه به ام راځم دلته پرتویراج تاسو خبر وکړه چې د هندي سینما چې دی په بانیانو کې دی لاغه ځکه یو پښتنه وسوه او دا خبره پر ریکارډ ده چې تاسو زوی راجکمار ډیر لوی اداکار ګڼل کیږي دا هالیوډ راج کپور. نو هغه وی چې راج کپور او په دلیپ کمار کې به څه وای نو دا خبره وکړه چې کاش چې راج کپور د دلیپ کمار سره په یو وخت کې ما پیدا شوی. نو یعنی هغه په بل معنا دا ویل چې دلیپ کمار زما تر زوی غټه دا کار دی. ستاسو چې ملاقات سره وسو نو کم یادونه همداسې وو چې هغه ډېر مختلف وو ملاقاتونو. خیر تاسو خپله ډېر لوی هنرمند
یاست. ملاقات بېشماره خلک وو. زه خلکو سره یو څه ملګرو د سره زما ملاقات وکړي خدای ډېر په مینه را سره دغس وو داسې دا واورېدې چې زم اکټنګ کوم نو د ما ته داسې په دغه وکتل سهرابانو هم وکتل ولې بس نیچرل وو سر یعنی پاداکاری کی بات یا رشتہ استا پاداکاری کی شکارا سی حقیقت دا دی چې د دلیپ کمار سه او پورا اچ دې متاثر شوی دی. زما راځه به شمار اداکاران سه د فلمونه لیدلی دي نو دې سه ډیره زکړه کړې ده. د دوه درې فلمونه زما په خاصه خوش دي. لکه یو فلم دی جوګن.
او جوګن
تاسو لیدلی وی؟
بالکل.
په جوګن کې د یو نان بلیور وی او جوګن نرګس وی او دای په نرګس مین ویار کله چې دای نرګس سر دی دی سي نرګس ډیسټرب وسی. هغه کیریکټر د هغه دومره زبردست کیریکټر دی چې ټایټل رول د نرګس وو او ډېر زورور رول وو. مگر دلیپ سی به هر کله رالی هغه په خپل یو دغه پرې شو چا
شاو بل فلم
دغه شانتي کتا سي دغه جیو دیوداس کتا سي وو.
او دیوداس
دیوداس دومره په ګیرای کې دا سړی اخردار دغه کړی دی ځان په پوکړې دی او پاک ګیرای کې دا اخردار کړی دی. اخری سین د دوی د مرګ هغه د مرسي دا سین کتا سی وګوري داسې معلومې نه کرشتیا چې دا سړی مر شو.
ته د خوښه وي دا دیوداس یو ډایلا ګورونه چې ماشا صاحب دیوداس یو ډایلا
ولی نه ولی نه
را سیوای ور بیا به تاسو خبره جاری اوسه.
کون کم وقت ہے جو برداشت کرنے کے لیے پیتا ہے؟ میں تو پیتا ہوں کہ بس سانس لے سکوں.
داود دیوداس فلم چې جماچا سے بود چې ډېر شروع لیکل دی او دریم کم دا غوړ دی
کی د دبیا په جګو باندې د سرت سي دی هغه کمال دا اردو یې دومره زبردست
ډېر شروع دی او دریم فلم تاسو ذکر کوئ جماچا سے دریم فلم کم تاسو
دریم فلم د رام او شیام.
رام او
شیام کې د ډبل رول کړی دی یو فلم ګنگا جمنا. دا داسې فلمونه دي چې سړی مطلب
مداخله وکم. هغه د 14 منټه دی او مواد بیخی ډیر را سره دی او سره امان خان صاحب هم را سره دی. تاسو اجازه وی کبه زبیا تاسو راسم امان خان صاحب. تاسو کوم هغه فلمونه دی چې تاسو د دلیپ کمار یعنی د اداکاری اول به خبره وکړي چې کوم اړخ تاسو ته ډیر زیات یعنی د شخصیت جوړ کړی دی چې په دې کې د نور مختلف دی؟
تاسو وانه د پورا ماته نه راځي
نه خو زوایم چې د دلیپ کمار صاحب. دلیپ کمار صاحب یعنی له نور اداکارانو یا هنرمندانو څنګه مختلف دی؟ کوم شان تاسو ته مختلف ښکاری؟
یار داسی عبدالحی کاکر صاحب نا ہوتا تو یہ مرنا پاسو پروگرام کوئی جو ایسے اس کوما کہ کچھت دا سے موقع برابر اسا نو آغا خدا دک ساتھ دے شخصیت و دا داکاری و دا و آغا ما دے زرسات اینی باری کنم دنیا نا غد نغد نغتی کنم آغا ما مطلب دے پورا یوزلی وو اکټر ما سره روانو نو هغه لیرا وی ما هم سی وارم زپکه دا خبره یاد شه یا هغه ویل ویرا ګور تا تم ځکه پیدا شوه دا خلاص خدادان مالا دا د دلیپ کمار سره پیدا ده ای دنیا عظیم مدا تا هغه ادا کاری سب مطلب ده
سمه ده. مننه امان خان صاحب. زه پوهیږم تاسو ډیره ورته عقیدت لرئ. زه بیا هم تاسو ته راځم. یو سندره ده ځکه چې د دلیپ کمار له دې علاوه چې اداکاري خر په دې چې کومې سندرې ویل شوي دي هغه هم ډېرې مشهورې دي. هغه یو ژغ به لږ واورو.
یہ دل کا درد ملا ہے کسی کو من کا میت ہو گاؤ خوشی کے گیت ہو.
دا پا دلیپ کمار سے باندې همدغه ویل سی وا خصوص راځم چې د پېښور ولې پرې شو ولې او د یی چې کله
شکیل وحیدالله خان له ده سره ملاقات وکړي، نو په فلمونو به خبره کوله یا به نه کوله؟ جمعه شاه صاحب ساسو او د امان خان صاحب په اجازه بل شکیل وحیدالله خان واورو.
د دې والی صاحب چې د فروټو کاروبار کوو، د دلیپ صاحب نو دته نقصان کړو، دکه دیوالی شو بیا دا کور چې څنګه نو په 2000 روپے باندې دی دا غاڼه کړو چا سره، او بمبې ته بیا هرونو غږ درې کارو کېته کې سټیبل شو، چې کله غته کې سټیبل شو بیا واپس هغه راغې، او دا کور چې کوم نو بیا خرڅ کړ په 2000 روپے نورې واغې شي په 5000 باندې خرڅ کړ، او بیا دې مستقیل د دې ځنې د کاروبار په تکل کې چې کوم نو د شپ شو، او درې څه چې ته کلارو نو دغه د بمبې فلم انډستری دا غي بار نه بده چې یو کار به وو فوټ به د کارون د خرصول نو پاره دوران کې بیا په دغه باندې چې کوم نه د یو دغه نظر پریوته هندستان فلم انډستری او ډیلوی ډایریکټر وو ان فلم کې د سره کاروم کړو، هغه بیا په 1500 روپے میاش باندې چې کوم دی په نوکرې باندې وساتلو مختلف دي د کاروبار په نیت باندې.
خود به خپل اداکاری په حواله باندې څه خبره کوله د ځان د اداکاری د دې په حواله به خبرې
کوله؟ د 1944 نه د اداکاری شروع کړو، دلیپ صاحب خود تقریبا د درې فلمونو داسو کنه چې هغه د پلان په پټه باندې جوړ کړو، او د دې وی چې زما بدقسمتي دا و چې په یو ورځ باندې درې ونه فلمونه کړې ریلیز شو، نو زه یو هفته چې کوم نه پلان د کور بار وې چیرې تا په فلمونو کې کار ولې کړو، خو بار لا غوي چې بیا د خلکو هغه داد او د خلکو هغه شاباشي چې کله ماته ملو شو، زما پلان بیا په خپل زما چې کوم نه قدردان جوړ شو، په دغه طریقه باندې بیا زه فرند او رونو کور ته راوستم، او زما بیا عزت دغه نه بیا په کور کې شروع شو. ان دغه نه مخکې غوي چې زما تعلق د پیخور او بیا یو مذهبي ګرانې سره نو پاره کې د فن او ثقافت کړي دي په بد نظر باندې وکړل.
دا او شکیل وحیدالله خان جمال شاه صاحب تاسو هم لږ څه دغه قدر مشترک سره د سپتا سوم چې اول سر کې اداکاری یا دغه تراتلی، نو تاسو هم تر دې دباو لاندې وای. شکتی فلم یو ډایلاګ به واورو بیا به تاسو سره خبرې وکړو. خوشم ده
جیو جیو. آج جب وہ لوگ میری آنکھوں کے سامنے اسے لے گئے تو مجھے لگا کسی نے میرے بیٹے کے دام لگائے اور دام لگا کر اس کو خرید لیا.
داود شکتی فلم ڈائلاگ جمع شاہ صاحب دا ڈیر زورور فلم ہوا دیکھی دے و امیتاب بچن سرم خامخو چی دوار ڈیر لوی اداکاران دی او ڈیر 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 زورور دی. ستاسو پا خیال باندی دا یعنی دلیپ کمار لکه څنګه تاسو خیر یاد کی هغه فلمونه یا 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 ډیر خلکو ته یعنی تاسو سره په ژوند کې داسې خلک ملاوسوي دي چې هغه بیا د نقل کړی دی یا ډیر خلک نقل کوي د
بشمار د هندستان د کارانو د پاکستان د کارانو د
چربا
باقاعده پیسې به کولی چربا به کوله د یو خود مشتان انداز ډیر مشهور سره یو هغه ایئر سټایل خلکو بشمار هر سړی داس موږ کستاسو دغه وی علی احمد کورت چې دی
وکیل. او بالکل
دم زده د وشتانو سره کړو اکثره خلکو به زده د وشتانو دغه کوه کافی کو او ډیر وکړانو د ائیډیل په دې چې دی ډیر درن بیخي بیخي سنسټیو و دا کار تیر سره دی.
خاصی جماعت شاه صاحب تاسو په کوم وخت کې واسه یعنی تاسو کوم وخت کې واسه تاسو د خپل اوروج تاسو سټوډنټ لایف دا اویایم لسیزه کې تاسو طالب علم واس، نو د دې فلم را تک ته به ځکه تاسو کورنۍ خپلم یعنی تاسو ډیر شل علم او په فن سره تعلق لري، خپل تاسو به د ملګرو دوستانو کې به دلیپ کمار فلم لرا تک سره بچو ډیر انتظار بو نه بو څه خبرې به کوله پر رومانس په دې
د دلیپ کمار د فلم لپاره خو خلک لیونی سیر هر نوې فلم چې راځي بس یو رنګ به د خلکو کوشش وسوي ګوري. ما دا ول چې د مشهور خو از ټراجيدي کینګو
او
مگر د څه کوم کامیډي کړي دا هغه هم دومره زبردست کړي دي چې د مطلب څومره چې د په ټراجيدي کې دغه جوړو دغه هم په کامیډي کې بیا په ژبه باندې دا بور کمال وا ګنګا جمنا کې د بوشخوري ژبه ویلې ده
او
هندی خو نو بخیر د بارې مسله نه و او هر کردار څخه به کوي دغه سیاق او سبق به دغه کوي چې د کم ځای دی د عادتونو څه دی دغه څه دی بیک گراوند څه دی دغه مطابق پدای یو فلم مزو لدلی وګور نو مې ير دی نګیناو کڅو په دې کې دا فلم کې د دیوانند د سره دی دیوانند مسکین چې دا فلم وګوره دیوانند مگر سره تا تشکارا نه سی دې چې هغه دونه اکورډ په مخ کې او د دومره پر اثر د خپل په کردار کې چې سړی ورته حیران شي چې دا څه کوي یار. حالانکه دا یو ټرینډ ایکټر نه و. اچانک د وکر آنی چې هغه دغه کې مطلب انټروډیوس کوي زیات ردی دی خدای وبخ دغه فلم کړی و دغه فوټ پات نو هغه به هم د ذکر کوي ډېر هغه هم د پېښور و هغه به هم ذکر د ډېر کوي د ده د بل راسانی دا خلک چې دي دا ډېر
مننه جمال شاه صاحب تاسو سره خدا بیخي ډېر د ده ډېرې خبرې دي او سندره به واورو که تاسو خوښ یې داسې یو لاین یو کلیپ بیا به راسو شکیل وحید الرحمن صاحب ته
ہوئے ہم جن کے لیے برباد وہ ہم کو چاہے کریں نہ یاد جیون بھر
دا ہم پا دلیپ کمار باندی فلم سے والا یعنی رخو ندی دا دلیپ کمار خواد آکاری دا پکی کڑے وا دلیپ کمار سے پا خپلا مینر زی چنگو یعنی دا نوم اولی بدل سولی یوسف خان زا دا خبر مال شکیل وحید الرحمن زا خوب پشتلا
دلیپ سے کہ غد کمال دا دے چے اگے کے غرور و تکبر نو اگر تے بس دا پتو لگے چے پی خور نہ یو نہ پی جنگلو قسم راغلے لے کنا نو کوشش بے دو چے اگے پوری بے دے سکتی پر دلیپ نے پخپل دان رسو نو دا زو خیل بانے دا غد کریکٹر دا مضبوط کریکٹر او دا باوکار شخصیت چے کرنے نو غد ثبوت تے
دا دا نو دلیپ یوسف خان نو دا دلیپ کمار تنگشو دے باندے دا خبر ہوکا تا سر
یوسف خان خود دې د پیدایشي نوم وکړه چې کوم مرته د پاریخو خو چې کړه د هندستان فلم انډستری ته لاړ نو ان فلم کې چې کوم جنې د په کریکټر کې د هیروین و نو هغه بیا دې ته دوي چې یوسف خان نوم دې ته ډیر زیات دروند دی او دا دروند نوم چې کوم نه نو ستاره به اونې چلي کې نو ستاره شخصیت مطابق چې کوم دا دلیپ کمار مونږه یو دلیپ وی اصل کې ډی وی تا د دلیپ نه دا راغسته دي نو د هندستان فلم انډستری کې فلمي نوم دې دلیپ کمار شو او هغه نوم دغه دونه شهرت او عزت ورک چې نن هغه 50 کال تسلسل سره په هندستان فلم انډستری باندې راځي کو حکمرانی وکړه
امان خان سپ تاسو تر اعظم یو اخیری چې ځکه زم ډیره اهم خبره ده چې کله به څوک له پېښور راتلل نو دلیپ کمار سپ مخ کې خبر سونو ده به کم شای لا غره غوښتي د پېښور خواهش به څو شکیل وحید الرحمن راته یادوي
زه چې کله دې ته ملاقات وکړم نو ما ته خیال شي چې دې خواهش دا کړو چې مال په خور نه یو داسې شي چې هغه کې د دال نه جوړیږي اورې ورته وي کنه خوراکي هغه ته خواهش کړو چې مال دا وروړو د په خور نه مال په ستر وروړو نو هغه ټیم کې زمونږ یو ډېر لوی مشر ولر دی بس منډي یې نسې شي نو یې نسې شي چې هغه وخت کې پر بیماری هر کې لاړه او ډیره په ستر پیدا کړه او هغه اورې ولا واغشته او دې مونږ چې کوم دی هغه ولا یې اورې
دا شکیل وحید الرحمن امان خان صاحب ټول دو منټ دی را سره که په یو منټ کې راتو واسته چې بهرحال وخت یو منټ ډیر کم دی خو بیا هم که تاسو خپله داسې خبره چې دلیپ کمار په اړه باندې کوئ چې تاسو واسطه مختلفه ده او تاسو غواړئ په زړه کې هم ده وایه کې مهرباني
ملاقاتونه ورسره شوي په انټرکون کې زمونږ دادا کرانو یو پینل ہو آر چا خپل خپل سوالو کو ما دین سوالو کو ما جسی میں چی مونگ تاسو نا متاثر ہو یا مونگ نا مخ یا راتون کی وقت کنا نو تاسو خورو چا نا متاثر ہوئی کنا او بیا مو حوالو ورکا ما ایچ سر زمون یو کیا منا میند نبی یا میں سب آغی ویلوی دی مطلب دا دغا یو سویدش ایکچس تا انگل برمن نو دیس پرن فرم ہم نو آئی آسٹ چی دزید صاحب مطلب
بخشانا غواړم شل سیکنډ دی دا سپیرا باندې بندیز بهرال امان خان سیب ستاسو جمال شاه سیب ستاسو ډیر مننه بده دغه کوم بحث کې برخه اخیستل ډیر مننه شو وخت او شروات خدای په امان اوریدونکو په دلیپ کمار باندې دغه پروګرام مو مشال تران لاندې بحث پای ته رسید عبد الله کاکر دلته خدای په امان وای
سازونا زنجیرونا په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه
د ژوند او خایست اظهار ولی جرم وګرځېد؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر.
دا هر څه د مشال رادیو په اونیز خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بنیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پوکم یو لس بجې او د چهارشنبه پورس مازیګر پوکم سلور بجې.